آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه تر 11 بجو ده. نن د کمونیستي رژیم پر مهال د وژل سوو 500 کسانو د فاتحې او دعا مراسم ترسره کیږي. دا او نور راپورونه وروسته اوس له محمد قاسم سلیمان نه خبرونه اوري.
د هم مهم سرچکی نن په ټول افغانستان کې د پخوانی کمونیستي رژیم لخوا د 15,000 کسانو د وژل کېدو په مناسبت فاتحه نیول کېږي. افغان چارواکو د ملګرو ملتونو غو وړاندیز منلی چې له مخې د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه غواړي په افغانستان کې د پولیسو افسران ځای پر ځای کړي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په پېښور کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سوو کسانو شمېره تر 40 واوښته. د هم بشپړ خبرونه ټاکل سوی د نن په کابل او د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 1350 او 1350 کلونو د وژل سویو 15,000 کسانو لپاره د دعا او فاتحې مراسم ترسره سي. جمهور رئیس امر کړی چې په همدې مناسبت په هیواد کې د نن او بهر د افغانستان بیرغ نیم ځوړندوي. د هالند لوی څارنوالۍ لس ورځې مخکې د 15,000 افغانانو لست خپور کړ چې شاوخوا 15 کاله مخکې د وخت کمونیستي رژیم لخوا وژل سوي وو. د دې لست خپرېدو د قربانیانو د کورنیو او مدني سازمانونو غبرګونونه راوپارول چې د مظاهرو او غونډو په جوړېدو سره له حکومته د دې وژنو د عاملینو محاکمه کېدل وغوښتل. افغان چارواکو د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز منلی چې له مخې د دې سازمان د ځینو غړو هیوادونو د پولیسو یو شمېر افسران افغانستان ته لېږل کېږي. د جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د دې وړاندیز په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا ته معلومات وړاندې کړل چې د ملي امنیت د شورا لخوا تایید سول. خبر پاڼه وایي د پولیس افسران به د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک په چوکاټ کې فعالیت کوي. چارواکي وایي په کندهار کې د پولیسو پر یو پوستې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس او یو ملکي وګړی وژل سوي او د یو پولیس په ګډون دوه ملکیان ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمانداني ویاند غورځنګ افریدي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېر ماښام د کندهار ښار په دوهم حوزه کې سوې ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت لارینا افغانوي شرکت څخه 4 ترانسپورټي الوتکې اخلي. د یکشنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د مالیې د وزیر هغه وړاندیز منظور کړ چې وایي دفاع وزارت د خپلو ترانسپورټي اړتیاو د پوره کولو لپاره لارینا هوایي شرکت څخه 4 بوئنګ 727 ډول الوتکې واخلي. لارک څخه په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د الوتکې به دفاع وزارت د ترمیماتي پرزو سره له خپل تخصیص څخه اخلي. تر اوسه پورې د ارنا افغانوي شرکت او دفاع وزارت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عربي متحده اماراتو په شارجه کې له کینیا سره مخ کیږي. افغانستان او کینیا له نن ورځې څخه د اکتوبر تر 11 نیټې پورې 15 ځله خپل کې مسابقه کوي چې د نن هغه شلوره ده. له دې جملې څخه دوه یو ورځنۍ لوبې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري، ځکه که افغان ټیم په دې مسابقو کې بریالی سي نو په نړیوال جام کې لوبېدو ته به لاره ومومي. د دواړو لوبډلو لوبغاړي او روزونکي به خپله ډېره پاملرنه د چهارشنبې او جمعې د ورځو لوبو ته کوي چې برخلیک ټاکونکي لوبې دي. د هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه په پېښور کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سوو کسانو شمېر تر 40 واوښت. دغه برید پرون په قصه خاني بازار کې وسو چې وروستي راپورونه وایي د وژل سوو کسانو شمېر 42 ته رسېدلی دی. د پېښور د مرکزی روغتون یو ویاند ویل په پېښه کې 102 کسان ټپیان سوي دي. په وژل سوو کې د یوې کورنۍ 15 غړي هم شامل دي چې شرط د واده د سودا لپاره راغلي وه. پاکستانی طالبان د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پېښور یوې کلیسا ته څیرمه تر برید یوه اونۍ وروسته د وروستۍ حمله وسوه. دا روسي حمله وسوه. په غبرید کې تر اتیا زیات کسان وژل سوي وو. وسلوالو د عراق د کوردمیشتي سیمې په مرکز کې د امنیتي ځواکونو په مرکز په هماهنګ توګه موټر بمي او انتحاري حمله کړي. راپورونه وایي چې د یکشنبې د ورځې په دې بریدونو کې لږته لږه شپږ امنیتي سرتیري وژل سوي دي. دا له 2001 میلادي کال وروسته په دې سیمه کې لومړنی لوی برید دی. سرتیرو لمړی پر هغه موټر ډزې وکړې چې هڅه کوله له اجازه پرته په ایربیل کې یوې اډې ته ننوځي، خو موټر چلونکي خپل موټر د پوځي اډې په دروازه کې وچاوه. ورپسې څلور انتحار کوونکي چې ټوپک او لاسي بمونه ورسره وه هڅه وکړه چې د امنیتي اډې دننه ننوځي، خو د سرتیرو لخوا پرې ډزې وسوې او ووژل سول. یو امبولانس هم الوزول سوی دی. د عراق کردي امنیتي ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې امبولانس چلوونکی هم یو وسله وال و. ویل کېږي په برید کې شپږ وسله وال وژل سوي او دوه څلوېښت کسان نور ټپیان سوي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ټاکل سوې ده کیمیایي وسلو د څارونکو یوه شل کسیزه ډله نن دمشق ته روانه سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان ته دستور ورکړ چې له سوریې سره مرسته وکړي څو د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې خپل کیمیایي وسلې له منځه یوسي. دغه سازمان به د اکتوبر تر پایه د سوریې په اړه یو راپور برابر کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ژمنه کړې چې د خپل هیواد اټومي وسلې به د امنیت شورا له پریکړې لیک سره سمې له منځه وړي. وروسته له هغه چې دمشق ته نږدې د زهرجنو ګازو په یوه حمله کې په لسګونو کسان وژل سول، د سوریې رژیم تایید کړی چې کیمیایي وسلې لري. واشنگتن ویل چې د اګست د 28 نیټې دغه برید د سوریې د رژیم لخوا سوی او د غچ اخیستنې د بریدونو ګواښ یې وکړ. په عین حال کې د دمشق په شاوخوا کې تر 40 زیاتو ډلو پورې اعلان وکړ چې د جیش الاسلام په نامه د یوې لویې ډلې تر چتې لاندې سره یو لاس سوی دی. اندونیزیایي چارواکي وایي دغه کښتۍ په سپرلۍ کې د ژوندي پاتې سویو کسانو د موندنې لپاره ډېره کمه هیله سته چې پناه غوښتونکي په کښې سپاره وو او د اندونیزیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوې ده. د جمعې په ورځ په دې ډوبه سوې کښتۍ کې له سپرو کسانو څخه تر 500 زیاتې مړه او یا نادرکه دي. د اندونیزیا او آسټرالیا د سواحلو ساتونکو د یکشنبې په ورځ په مړه سویو او ورکو سوو کسانو پسې لټون له سره پیل کړ. د لټون هڅې د سمندر د طوفاني کېدو له کبله ځنډول سوې وې. په ډوبي سوي کښتۍ کې له سپرو کسانو څخه د 90 کسانو مړینه تایید سوې ده چې وطنه یې پکښې ماشومان دي. له هغې ورځې راهیسې چې دا کښتۍ ډوبه سوې 28 کسان ژوندي ژغورل سوي دي. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې له اندونیزیا څخه آسټرالیا ته په ناقانونه توګه پناه غوښتونکي وړل کېدل چې ډېر یې د لبنان، عراق او ایران اتباع ښودل سوي دي. اندونیزیایي چارواکي اټکل کوي چې د 120 په شاوخوا کې کسان به شاید د ډوبېدو پر مهال په کښتۍ کې سپاره وه. او وروستی خبر هم دا چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې مشکوکو سختدریځو وسلوالو پر یوه لیسه برید وکړ. پر زده کوونکو یې په داسې حال کې ډزې وکړې چې په لیلیه کې ویده وه. روغتیایي چارواکي وایي په ګجبا کې په پرونۍ پیښه کې 40 زده کوونکي وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د بوکو حرام افراطي ډله په دې برید تورنه سوې ده. په نایجیریا کې له 2009 میلادي کال راهیسې تر 1500 زیات کسان په تاوتریخوالي کې وژل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په افغانستان کې د سهار 10:08 کېدونکي دي. نن د کمونیستي رژیم پر مهال د وژل سوو 15,000 کسانو د فاتحې او دعا مراسم ترسره کیږي. یوه کاناډایي ښځه چې مېړه په افغانستان کې ټپي سوی و له افغانانو د غچ اخیستلو پر ځای له دوی سره د مرستې اراده کړې. نړیوالو ورځپاڼو ته هم په دې خپرونې کې کتنه کوو. نور مسایل هم څېړو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې راځي. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. د افغان حکومت د پخوانی اعلان سره سم نن په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د وژل سوو کسانو د دعا او فاتحې مراسم ترسره کیږي او د دې هیواد بیرغ به نیم ځوړند وي. دا فیصله د افغانستان د وزیرانو شورا کړې ده. د هلند لوی څارنوالي په دې وروستیو کې د هغو شاوخوا 500 کسانو لیست خپور کړ چې په 1950 او 1950 مریض کلونو کې د کمونیستي رژیم د اقصی استخباراتي ادارې لخوا په افغانستان کې وژل سوي وه. په دې اړه نور حال د احمد زبیر ژمن څخه اورئ چې له کابل را سره د سټوډیو په مستقیم تماس کړی. ژمن صاحب، دغه مراسم پیل سوي دي که څنګه؟
دا داسې مراسم دي چې اکثرا په جمعتونو کې به د فاتحې او دعا مراسم ترسره کیږي. نو ښایي په ځینو جمعتونو کې پیل شوي هم وي. د افغانستان دولت همدا ورځ ویلي چې د دو ورځو لپاره به د ماتم په دود د هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. همدا ورځ د کابل د چرخي پله په سیمه کې چې هلته د پل چرخي زندان ده او هلته دغه اکثره وژنې هم هغلته شوي دي، د یادگار یو څلې به جوړیږي او د دې ترڅنګ به یو جمعات هم جوړیږي. د هالند لوی سرنوالی سمو د مخ کې 15000 کسانو لیست شاوخوا چې په 1950 کلونو کې د کمونیستي رژیم د اکسا د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوی و هغه خبر ک چې لغه نو روس د افغانستان حکومت البته روس لیدي چې مسلسله توګه باندې د وژل شوو کسانو قربانیانو کورنیو او ځینو د مدني حقونو سازمانونو غوښتنه وکړه. لغه نو روس د حکومت دا پریکړه وکړه چې دلته باندې ویر او د ماتم دغه مراسم تر سره کیږي. البته ل ازادي رډو سره هم ځینو کسانو لغه نو روس ته تماسونه ونیول، هغوی وویل چې په دې لیست کې د خپلو عزیزانو چې 15 کاله دوی په تمه وو د په انتظار یو وموندل چې د کمونیستي رژیم لخوا وژل شوي دي، د دوه تنو غږونه به په دې اړه باندې واورو.
هغه وخت کې چې د فیضل امین رژیم د خلک زنده بګور دوی شهیدان په پلو چرخي کې، نو اوس د دوی لیست وتلی دی. لیست کې بیا زما د ورور هم نوم په کې لیکل او ماما شاه او ولاد ماجی محمد اسلام نوم، یعنی په 100% کې 50% مونږ امید درلوده کې دی چې پیدا شي. نو بل اخر دا لیست چې اوسو مونږ خاطر جمع شو چې ورور مې د حق په لاره کې شهید وختنه دغه کسانو نه پښتنه وشي دا کوم خلک چې قاتلین د افغانستان دي دوی باید محاکمه شي.
او متقاعد قاضی و او زما ماما چې هغه پانتون استاد و دا دواړه په یو شپه کمونیستي رژیم په وخت کې وژل شوی و.
البته په څو ورځو کې په کابل او په ځینو ولایتونو کې د مدني حقونو سازمانونو او ځینو سیاسي سازمانونو او ملکی عادي خلکو عام خلکو مظاهره وکړه په مسلسله توګه د افغانستان له حکومت نه غوښتل چې په دې وجنو کې لاس لرونکي کسان چې د دوی په اند ځینې حتی په دولت کې اوس هم لوړ پوستونه لري او دلته دی باید محاکمه شي.
بله، البته پرون هم دغه یو مظاهره په کابل کې و او د مظاهره ګډونوالو ورته غوښتنه مطرح کړه. خپل افغان حکومت په دې اړه څه ویلي دي چې دوی به د وجنو د عاملینو د محاکمې په برخه کې څه اقدامات وکړي؟
څو ورځې مخکې مونږ دا پوښتنه په یو خبری کانفرنس کې د جمهور رئیس لویان ایمل فیضی سره مطرح کړله. د هغه ځواب دا و چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان ده، د افغانستان حکومت د عدالت نه د هیواد ثبات ترجیح ورکوي. هغه دا ویلي چې داسې غوښتنې رښتیا هم مطرح شوي دي، خو د افغانستان دولت اوس غواړي چې د عدالت له تأمین نه زیات د هیواد ثبات ترجیح ورکړي. البته د یادولو وړ ده چې ځینو کتونکو باور اوس هم په افغانستان کې جګړه روانه ده او نه یوازې د هغه وژنو بلکې په تیرو دریو لسیزو کې په د کورنۍ جګړو په وخت کې چې د جهادي ډلو ترمنځ کوم جګړې وسولې، د دې ټولو دورو هغه کسان چې په جنګي جنایتونو کې لاس درلود تر اوسه پورې هغه غوښتنه چې د خلکو ده د هغو د محاکمې لپاره او د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره د افغانستان د خلکو هغه غوښتنه تر اوسه نه ده پوره شوې، د هغه لپاره عملي اقدامات نه دي شوي او اوس هم په افغانستان کې جنګ روان دی. د بیلابیلو خوا اوس هم دلته د ځینو کتونکو په باور د بشري حقونو د سازمانونو په باور جنګي جنایتونه کیږي، ملکي خلک وژل کیږي او دا لړۍ اوس هم دوام لري.
احمد زبیر ژمن و په کابل کې له څخم وردل چې نن به په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر وخت د وژل سو کسانو د دعا او فاتحې مراسم ترسره کیږي او د دې هیواد بیرغ به نیم ځوړند وي. اوس به احمد تکل ته غوښ سوچ نړیوالو رسپونو ته کتنه کوي.
د نن زمان په نوم رسپانې چې په ترکیه کې خپریږي په خپل پرونی غنه کې لیکلي پاکستان د طالبانو قومندان مولا برادر د سولې د هغو خبرو د ملاتړ لپاره راخوشي کړ چې کوربې خای ترکیه وي. رسپانې لیکي د طالبانو د مرستیال مشر مولا برادر له خوشي کې دوه ورسته تمه ده چې د پخلاینې هغو خبرو ته بلاره پرانیستل شي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په 13 اگست میاشت کې په ترکیه کې د هغو د ترسره کېدو وړاندیز کړی و. نن زمان رسپانې په انقره کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز د کارپو سلجوق چولاق اوغلو له قوللی کې چې وای د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د ملا برادر د خوشی کېدو په برخه کې د پاکستان د پریکړې یو مهم علت دی. چولاق اوغلو رسپانې ته ویلي پاکستان له 2014 کال وروسته په سیمه کې ثبات او سوله غواړي او ځکه یې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او منځلارو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د لارې هوارولو لپاره څه باندې 13 طالب قومندانان له بنده خوشی کړل. نن زمان ترکی ورځپانه د مطلب په دوام کې دی او بل کارپول قول لیکي چې وای که کوم بهرنی ځواک مزاحمت ونه کړي نو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې به په ترکیه کې ترسره شي. په انقره کې د منځني ختیځ د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز کارپو فاضل احمد بورګیت وای طالبان د بیلابیلو ډلو له ائتلاف څخه جوړ دي او له دې ډلو سره د ترکیه تماسونه د هیواد ته دا موقعیت ورکوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو کوربه وي. ورځپانه وړاندې همدار زیاتوي که د سولې هڅې بیا پیل شي نو ښایي امریکا د دې هڅو د یوې برخې په توګه او د وسلوالو مخالفینو د هڅو لپاره یو شمېر طالبان له ګوانتانامو زندان څخه خوشي کړي. ورځپانه په افغانستان کې د ناټو د پخواني جګپړي ملکي استازي او د دې هیواد د بهرنیو چارو د پخواني وزیر حکمت چتین له قوله لیکي چې وایي که د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه وکړي نو امریکا ښایي د طالبانو ځینې قمندانان خوشي کړي ځکه هم امریکا او هم افغانستان دواړه د سولې خبرو ته سخت لیوال دي. کاناډایي ورځپانه تورانتو ستار د افغانستان په اړه په یو مطلب کې دا موضوع څېړلې چې افغانستان به څنګه په راتلونکو کلونو کې د لویدیځ د تیروتنو بیه پرې کوي. ورځپانه پر نورو نو مثالونو سربیره هغه اقتصادي پروژې د مثال په توګه یادوي چې د لویدیځو هیوادونو د مالیه ورکوونکو سلګونه میلیونه ډالر پرې لګول شوی دي او په دې ترڅ کې د کابل کندهار د لوی لارې د پروژې یادونه کوي. تورنتو ستار لیکي د کابل کندهار لوی لار چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري او په 2003 میلادي کال کې پرانستل شو یا وخت د بوش د لوی لارې په نوم یادې ده ځکه چې د ټول 250 میلیونه ډالر د لګښت ډیره برخه امریکا ورکړي. ورځپانه زیاتوي د کابل کندهار لوی لاره هغه مهال په افغانستان کې د امریکا لخوا د مهمو عامل منفعت اساساتو د بیا رغونې یو مثال ګڼل کېده خو نن د وسلوالو طالبانو د سلګونو بمی حملو له وجې دا لاره کندې کندې شوې او طالبان د خلکو د تښتولو او وژلو په مقصد کار ترې اخلي. تورنتو ستار د مطلب په پای کې لیکي ناسمې پالیسۍ به له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره په ګرانه بیه تمام شي.
په ملي شورا کې د نورستان یو شمېر استازي ادعا کوي چې اوس مهال د دې ولایت 80% خاوره د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي دا خبر ردوي. تفصیل د محمد قاسم سلمل په رپورت کې.
په ملي شورا کې د نورستان استازي وایي د دوی له بیا بیا غوښتنو سره لا هم حکومت له کونړ څخه نورستان ته یوازینۍ تللې لاره د وسلوالو مخالفینو له وجوده نه ده تصفیه کړې. دغه استازو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته ویل چې له شاوخوا درو میاشتو راهیسې له کونړ سره د مرکز پارون لاره د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل سوې او هلته خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دوی دغه راز ادعا وکړه چې وسلوال مخالفین د نورستان پر شاوخوا 80% خاوره ولکه لري. په ولسي جرګه کې د نورستان استازي احمد الله ماهد د اړه خبر اعلان تو ویل
نورستان په سلو کې مبالغه بنی 80% او 100% د مخالفینو په لاس کې ده. هغه ولسوالیګان چې مثلا کامدیش برګمټال چې موږ سرحدي ولسوالیګان دي دوی هم محدود ساحه چې کوم مقر د ولسوالیګان دی د حکومت په واک کې دي. نور اطرافو کې کاملا مخالفین دي.
دغه استازي دغه رازوایي چې د نورستان په مرکز کې خلک د خوراکي موادو د کمښت ترڅنګ لګن روغتیایي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. مخکې تر دې د نورستان د والی ویاند ظاهر بهاند هم په کابل کې وی غونډې ته ویلي و چې د دې ولایت اکثره مواصلاتي لارې د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل سوي دي خو نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رد کړی چې ګڼې د یاد ولایت شاوخوا 80% خاوره د وسلوالو تر کنټرول لاندې ده.
بله ومنو یې چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې وسلوال مخالفین فعالیت لري نو په دې کچه نه دي چې 80% نورستان خاوره دي وپولکې کې. دا خبره په کلکه نه ده.
اخو د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی شاخوا میاش مخکې د کونړ له چپې درې څخه په دوو مرحلو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لومړۍ مرحله بشپړه سوي او ډیر ژر به دوهمه مرحله هم پیل کړي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نازادي ریډو تویل چې د عملیاتو په دوهمه مرحله کې به له کونړ څخه د نورستان مرکز غزیدل لاره پرانستل سي.
نن د پلان جوړونې وروسته تصمیم نیول کېږي ښایي د دې اونۍ تر پایه یا هم په دوو درو ورځو کې د عملیات پیل شي. د دې عملیاتو هدف د کونړ او نورستان ترمنځ د لارې خلاصول دي.
د نورستان له نامنۍ څخه په داسې حال کې شکایتونه کېږي چې د راپورونو له مخې وسلوال مخالفین په وروستۍ کې د نورستان له برګمټال څخه ګاونډي بدخشان ته اوښتي او د دې ولایت د کران او منجان ولسوالۍ یې نیولې ده. د پوځي چارو کتونکي وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د افغانستان د ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو په نامنه کولو سره د نامنۍ لمنه د هیواد ټولو شمالي ولایتونو ته وغځوي.
یوه کناډایی میرمنې په کندهار کې د یو افغان تنکی ځوان په لاس د خپل یو پوځي ملګري له ټپي کېدو وروسته د غچ اخیستلو پر ځای له افغانانو سره د مرستې پریکړه کړې. دا میرمن له افغانستانه د بیلابیلو ګلانو شیره په داسې بیه اخلي چې کروندګر نور نو د کوکنارو کرلو ته زړه نه شي کوي. خو دا میرمن د افغانستان د ګلانو په شیره څه کوي؟ له افغانانو سره د دې میرمنې د خواخوږۍ کیسه د لندن چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې خپره کړې چې احمد تکلی جزئیات اوروي.
پنځه څلوېښت کلنې کاناډایي میرمنې بارب سټیګمن چې په لندن کې په خپل دوکان کې د افغانستان د اصیلو ګلابو په نوم عطر او نور بیلابیل عطرونه پلوري، یوه مرستندویه ټولنه جوړه کړې چې نوم یې دی عطر د سولې لپاره. د دې ټولنې د جوړولو فکر وروسته له هغه دې ته پیدا شو چې د دې یو نږدې پوځي ملګری په کندهار کې د یو تنکي افغان ځوان لخوا پر سر په تبر ووهل شو. کاناډایي پوځي تورن تریور گرین د څخلو د اوبو او روغتیا په برخو کې د مرستې لپاره د کندهار یو کلی ته تللی و او د افغان زلمکی هغه مهال په تبر پر سر واهه چې د خلکو ته د درنوي په دود خپل اوسپنیز عسکري خولۍ له سره لری کړه. د پیخي د کاناډا خلک ډیر په غوسه کړي وو، خو سټیګمن او گرین د غچ پر ځای په دې نظر شول چې افغانان د کوکنارو او تشدد پر ځای کار او مرستې ته اړتیا لري. سټیګمن چې د دوه ماشومانو مور ده د ټول ژوند د سپما په پیسو د عطرو یوه فابریکه جوړه کړه چې پکې د افغانستان له موادو کار اخلي. د لټریور سره ژمنه وکړه چې ماموریت ته به دوام ورکوي. خدای زه کوم زړور اسکر یا کوم سیاسي مشر نه وم، نو ځکه مې فکر وکړ چې ښځې په دوو کارونو کې ډېرې تکړه دي، یو د رایو په ورکولو کې او بل له بازاره د شیانو په اخیستو کې، نو ولې له دې څخه د جګړې او بېوزلۍ په لمنځه وړلو کې کار ونخلم. بارب سټیګمن وایي د عطرو جوړولو مفکوره لومړی ځل هغه مهال ورته پیدا شوه چې دی د عبدالله ارسلا په نوم په جلال آباد کې له یوه افغان څخه دا خبره واورېده چې غواړي د کوکنارو پر ځای د تیلو دانې وکړي او اوس د نورو هغو کروندګرو استازیتوب کوي چې د ده په څیر کوکنار نه کړي. سټیګمن د عامه اړیکو د یوې کمپنۍ د جوړولو لپاره په هڅو کې بریالی شوه. یوې کاناډایي مرستندوی ټولنې د دې هېواد د پارلمان له یو غړي روري سټیوارت سره چې په کابل کې یوه خیریه ټولنه لري د دې د تماس امکان برابر کړ. نوموړي ټولنه د بزنسونو له دوامدار کېدو سره مرسته کوي. سټیوارت هغه څېړنه بشپړه کړې ده چې ښایي که د ګلاب ګل د یو لیتر شیرې په بدل کې لس زره او د نارنج ګل د یو لیتر شیرې په بدل کې اته زره امریکایي ډالر ورکړل شي، نو افغان کروندګر به د کوکنارو له کرلو لاس واخلي. میرمن سټیګمن د ارسلا د نارنج ګل د شیرې ټوله زیرمه وپیرودله او دوه ډوله عطر یې ترې جوړ کړل چې نومونه یې دي د افغانستان د نارنج ګل عطر او د افغانستان د اصیل ګلاب عطر. هغه عطر چې په ترکیب کې کیمیاوي مواد نه وي ګټ د کاناډا په تورنټو ښار کې جوړیږي او د کاناډا او امریکا په لویو مغازو کې پلورل کیږي. خو دا د اوس د جرمني او فرانسې په ګډون د اروپا بازارونو ته هم د خرڅلاو لپاره وړاندې شوې دي. ارسلا اوس له نږدې 2500 بزګرو څخه د نارنج او ګلاب تیل یا شیره پیری. خو میرمن سټیګمن د افغانستان له سرحدونو منځني ختیځ ته واوښته او غواړي 2000 دښمنان اسرائیل او ایران سره یو ځای کړي، داسې چې د اسرائیلو د انګورو شیره د ایران د لیمو او ریحان ګل له شیرې سره ګډوي او د منځني ختیځ د سولې په نوم عطر ترې جوړوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د هیواد د پیژندل سوي شاعر میرزا عبدالقادر بیدل د دریسوم تلین په مناسبت په بلخ ولایت کې د بیدل پیژندنې په نامه علمی سیمینار جوړ سو. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی پر رپورت کې.
د هیواد د دری ادبیاتو د اسمان ځلانده ستوري مرزا معنی عبدالقادر بیدل د دریسوم کلن تلین په مناسبت بلخ کې د بیدل پیژندنې کانفرنس په لاره واچول شو. په دې کانفرنس کې د بیدل ژوند په اړوند مسایلو د بلخ ولایت شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ادبي آثار ولوستل. وی ویل چې بیدل د هیواد د ادب یو ځلانده ستوری و چې نه یوازې د خپل هیواد د ادبیاتو په اسمان کې وځلید، بلکې په نورو فارسي ژبو هیوادونو کې هم د ادب په ډګر کې ځان لپاره غوره ځای جوړ کړ. پړه یې د بلخ پوهنتون مشر مکمل الکوزی وویل.
سیمینار علمی تحقیقي تحت عنوان
یکی از علمی سیمینار د مرزا عبدالقادر بیدل د دریسوم وفات کال په مناسبت جوړ شو چې په دې کانفرنس کې د بلخ ولایت د پوهنتون استادانو، د دې ولایت شاعرانو او لیکوالانو، د کابل او بلخ پوهنتون د علومو د اکاډمۍ مشران خپلې مقالې لولي. د بلخ ولایت لیکوالان او د قلم خاوندان په دې باور دي چې بیدل یوازینی کس دی چې د هیواد په ادبیاتو کې د لومړي ځل لپاره هندي سب مروج کړ؟
ما درک میکنیم که شخصیت های
داشته، دا درک لرو چې په خامو د بدل پشان شخصیتونه درلودل چې په هندي سب کې قافله سالاری کوي او تر اوسه هم هغه او شعرونه یې په یادونو کې ژوندي پاتې دي.
از افکار او از معانی
د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ مشر سالم محمد خلیق وایي چې افغانستان په 15000 کلن تاریخ درلودلو سره د ستورو ادب پوهانو او شاعرانو سیمه د منطقې په سطح ته شوی دی چې د فرهنګي او ادبي کسانو نه یوازې په خپل هیواد کې بلکې د دې سیمې له سرحدونو هاخوا هم د نړۍ په ادبیاتو کې ځان ته خاص ځای جوړ کړی. د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو موقف یوازې افغانستان ته نه ځانګړی کیږي، بلکې د هیواد څخه بهر هم دوی د شعر او ادب په ډګر کې غوره ځای لري. په داسې حال کې د بلخ ولایت د پوهنتون د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې ولایت د کلتوري او ادبي مشورتي دفتر په همراستې د بدل پیژندنې کنفرانس جوړیږي چې د هیواد په شمال کې شاعران او لیکوالان په دې باور دي په هغه شان چې د هیواد لسترو شاعرانو او ادیبانو څخه یادونه وشي نه ده شوې او دوی د وخت په تېرېدو سره لا یاد وستل شوي.
د ژوند رنگونه.
سلام ماما جوړ په خیر.
خیر دی خدای دې بخوره.
څنګه یې ماما؟ خیر. چې ماما د څه خرڅې؟
دا موږ تاسو چورکی وای سوګه د خلک ورته کارده کوي.
کاولا ډېری خطرناکي چاړي دي دا خو.
سختره مر روان نو څنګه کې؟ ها.
ښه دا خو دلته جوړی شوی ښکاری.
دا دا چرکر جوړی افغانستان جوړی دا. نو دا واخل ما بس چرکر راځي او اخل ما خرڅوم.
ښه پڅوي خرڅوي تاسو.
بس دې پاتا اخل ما پلاس خرڅوم.
2 روپے پکی گٹ
2 روپے پکی گٹ ما
ډوډی رقم گٹ نه دا
سه لګ گٹ و دې گٹ سودوی ها لګ گٹ خوی
بیا به څومره گٹی دی ورځی
بس دا 2300 گٹ ما
ښا 2300
گٹ ما
2300 دا خود سی اوخه چی نو سال یو نیم سال چاړی چی خرڅ کی دومره بغټ
بس ها دوله خمخه د بازار د پروشګه دل د خرڅی
ښا دا عسكر ما ماغان څنګه پازا به یم کنه
ار ماسکر ما ماغان چ تر سوچ تخپل نجایزونه کی غره در تاسو دونه سنه وای
ښا نجایز څنګه
مو چلاره باندې خو بخا و مو به وهی به ټکی به مو غلی به مو
ښا نو ته کوشش کی چې څنګه کینی
څنګه به کینم ما ته بس وکسنه وای
نو سم خري کړي څنګه ناسې کنه
نو دا څه کار
نه لاره باندې د خلک پاسه
نه 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 دا بازی خل شکایت کی یاسې ځان به لګی نو ټول سړک بند کی خماغه به وهلی به
هغه پولیس وای وګه چې ونه خوري به خلک
نه ځي او بالکل ښا
نو کاروبار دی خدای ور سره
شکر ډیر شکر ډیر شکر
دا چاړي می مخ کی نه ویلیدلې اوسې ګورم
نو خماغه دا خو انټرنیټ بخراغه کنه هر څه به ویني
دین مخ کی دې څه کاروبار کوي
ځنان بای ماجی
خانان بای
او نان بای
نو څنګه دې دې لاس کاتم لا تړلې
سره اوس لږ پیټ شو منیش مکووله
لټ شو
او کنه دا سپینګ ګیر سپینه شو عمر سلوخته ورسه دا لاړه وس الکتوب لاړه
وای شیرین عمر دې تیری گی درې غدرې غ کنه
تیر شو تیری گی دوران دې دنیا پاتې بل شي شاهان دې دنیا
ها 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 نو پونن بای کی ګټ ډیر واکا په دې کار کې
نان بای کی ګټ ډیر او خپل دې په مزدوري هم دغه شه دا درې سلو سم باندې کوم درکې
بیا دی ورځي بچومره خرڅولې شي دا
دغه سل یو نیم سل شپک شلې دا سي داري خرڅو
کا نو ژوند کې څنګه ژوند سره د خوشاله
ولې نو ژوند چې خدای پاک به دا کړی مو خوشاله ده به دا کړی نو غو خنین
کا وای کا و جړې کا و خاندې ژوند تیری
تیری کې نو بس موږ تیری کار
سي نو خدای هغه نه چې تړې و خاندې کنه
خامخه خنده خدای بچ
بس دې هم ده هم دغه سي خندنې لره مننه
امين تاسو نه دې
د جګړې غوښاو نړیوالو بندیزونو شای ډیران او سوری دروونو لنجو د حل لپاره ډیپلوماټیکو پرمختګونو ته زمينه برابر کړې وي. د امنیت شورا د جمی پرز د سوری د کیمیو وسلو د لمنځوړلو لپاره یو پریکړلیک تصویب کړ. دغه پریکړلیک د اگست پر 28 د مشق ته نږدې د کیمیو وسلو استعمال هم غندلې ده. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له فرشتي جلال زئی خبري
د ملګرو ملتونو هڅې د سوری د بحران د حل لپاره چې تر اوسه څه باندې یو لک کسان پکې وژل شوی تل د بنبست سره مخامخ وي، خو بل اخره د جمعې په ورځ لومړی پریکړه لیک تصویب شو. په عین حال کې د امریکا او ایران ولسمشرانو تر څه باندې دېرش کلن ځنډ وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جمهور رئیس باراک اوباما په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل ما همدا شیبه د ایران د اسلامي جمهوري د ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړې دي. جمهور رئیس اوباما په دې ډول د ایران او امریکا په اړیکو کې د یوې نوې مرحلې د پیل اعلان وکړ. د ایران او امریکا د ولسمشرانو تر دې ټلیفوني ارتباط مخکې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي اسامبلې د غونډې په درشل کې سره وکتل او لنډې خبرې درلودې. په ایران کې د جرمني پخوانی سفیر فرانس پرس آژانس ته په دې اړه ویلي چې اوس د دواړو خواوو پر ښه نیت زیات باور لري او د دواړخیز باور د فضا د رامنځته کېدو لپاره ټینګ بنسټ ایښودل سوی دی. د فرانسې آژانس د نړیوالو اړیکو په انسټیټیوټ کې د کارپو دومینیک موسی په حواله لیکلي پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو ښه نتیجه ورکړه. د سوریه په برخه کې د پوځي حملې تهدید د دې سبب سو چې مسکو او دمشق خپل دریځ بدل کړي. خو په برادفورد پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو ښوونکی پاول راجرز باور لري چې په دې مسله کې فردي ځانګړتیاو هم رول درلود. د پاول راجرز په وینا جان کیری او سرګی لاوروف خپلې شخصیتي ځانګړتیاوې لري. فرانس پرسوای کارپوهان دا ډاډ نه لري چې وروستي پرمختګونه به د غرب لپاره ډیپلوماتیک برای وي. د تیری کوفیل په نوم یو امریکایي کارپو د فرانسې آژانس ته وایي امریکایان بالاخره دې نتیجې ته رسیدلي چې د عراق، سوریې او افغانستان په څیر سیمه ییز بحرانونه د ایران د همکارۍ څخه پرته نشي حل کېدلی.
د سوریې پر وضعیت مو رپورټ اورېدې. په افغانستان کې د سهار 10:30 دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سلیمان څخه ورو.